هلته نسبت پکتیا ته د غومره کله کله به مثلا د جنگ وضعیت لږ کېدم د تفریح لپاره ډېره ښه زمینه برابره وه. زما په نظر پکتیا د نورو ولایتونو په دې برخه کې دا کمبود لري.
د سید عالم په نوم یو افسر چې کلونه په نورو ولایتونو کې د جګړې په اوله کرښه کې جنګېدلی کابو دوه میاشتې کېږي چې نوې دنده یې په ګردیز کې پیل کړي، خو وایي په غیر رسمي وخت کې د تفریح لپاره تر اوسه په ښار کې مناسب ځای نه دی موندلی. د دې ولایت اوسیدونکی احسان احسانبای هغه مهال ډېر خفه او زړه نیولی وي چې له نورو ولایتونو ورته مېلمانه او دوستان راشي، خو دی ورته د تفریح او چکر لپاره مناسب ځای نه لري.
اړتیا بیخي ډېره ده، ځینې کورنۍ وخت ناوخت او خاص کر د مازدیګر په وخت کې سیاحت، چکر او تفریح ته اړتیا لري، او دوی داسې یو مناسب ځای نه لري چې هغلته د تفریح لپاره لاړ شي چې هم امنیتي ډاډمن، هم هغلته خوراکي توکي په ښه ډول پکې پیدا شي، هم ساحه ارامه وي، صفایي.
خو د پکتیا لرې پرتې ولسوالۍ بیا د مرکز او یو شمېر نورو سیمو په څېر نه دي. د اریوب ززیو ولسوالۍ ښکلا بیا په دې وروستیو کې نه یوازې د دې ولایت اوسیدونکي جذب کړي، بلکې د نورو ولایتونو څخه هم ګڼ شمېر ځوانان د دغې ولسوالۍ د ښکلاګانو لیدو ته ورځي، خو تګ یې د زمري زړه غواړي. لاره یې ناامنه، سړک کنډو کاپره او په ځینو برخو کې خام دی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالرحمن منګلوایی په مرکز ګردیز کې د ښاروالۍ له لورې درې پارکونه رغول شوي، او هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې خلکو ته د اریوب ززیو ولسوالۍ د ملي پارک په نومولو زیری هم ورکړي.
پکتیا ولایت د زیاریوب ولسوالۍ کې د منډایر په سیمه کې د ملي پارک په نومولو په خاطر طرحه یې نهایي شوې. له مرکز سره به شریکه شي انشاءالله چې د دې سیمې د ملي پارک په نومولو سره به په یاده سیمه کې د پکتیاوالو ته د کار کولو زمینه مسعده شي، او همدارنګه د سالانیانو شمېر کې به هم زیاتوالی راشي.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د نهو ولسوالیو د لویې لارې د دایمي امن لپاره به ځای پر ځای نوې پوستې جوړې کړي، چې په وینا یې په دې کار سره که له یوې خوا د نهو ولسوالیو د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته کېږي، له بلې خوا د نورو ولسوالیو او ولایتونو خلکو ته د اریوب ززیو په څېر د ښکلو سیمو د لیدو زمینې هم برابرېږي. څو ډېر خلک وتوانېږي د دې سیمې له طبیعي ښکلا خوند واخلي او څو شېبې پکې په ارامۍ تېرې کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که څه هم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له درسه هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي، خو نیوه کې هم شته. ډېری وایي مرستې د بېوزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه دی. نن د حقیقت څه د خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه دی. معین صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
نوبړی ز غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست، تر کومه رسیدلې، څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت کار سره خبرې کوم. تازه معلومات دي چې د څلور د شولایتونو کې یو څو تر سالیو کې او 2015 نوي کلیو کې تقریبا 2340 کورونای ته د څه باندې 11 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، وشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دوه بحثه وو. یو خدا چې زمونږ د میثاق شهروندي د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تطبیق کیږي. دې کې یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چاپشورګان په واسطه تطبیق کیږي، مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کیږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کیږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه 130 ولسوالۍ کې مونږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره د مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه هغه د کوشش لاندې نه دي، هغه کې به شوراګانې جوړیږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تبدیل کېږي، هغې نه وروسته به هلته هم دا تودي مواد وویشل کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه 4500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي. له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري.
دا یو بودیجه ده، لږ وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د $230 million چې ول دا یو ځل توضیح کېږي. د دې پاس او دینه وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته دی. هره کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کېږي د 3000 افغانیو معادل دي. دا برنامه د دریو نهادونو په واسطه تدبیر کېږي، البته وزارت انکشاف جهاد په 19 ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالیو مسؤلیت لري. د ارګانای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي. نو په دوو مرحلو کې ما مخکې وویل چې په دوو مرحلو کې به دا خاطر توضیح کېږي چې هغه شوراګانې هلته نشته، شوراګانې هلته جوړ شي، ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
کېږي. خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډېری ولایتونو کې، حتی ستاسو په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوا ایت است به خبره در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي، پر ځای نورو ته رسیږي.
کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی. کلی کې ملای امامانو په نفوذ شخصیتونو او زموږ شورا ازاو د ولایتي کمیټې د رهبرۍ لاندې کورونه انتخاب شوي دي. نو په هر کلی د خپل کلی غریب ولس په نښه کړی دی، موږ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی دی.
موزه په دغه غلطه نیوکه زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع کوم. غټه نیوکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی، د هغه غوې لخوا نه غوښنه بر خپل اخیستل کیږي.
بار بار ما دا خبره د رسنیو د لارې نه کړې ده، حتی څو ځله ما په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې که څوک داسې موارد سره مخامخ کېږي ما سره یې شریک کړي چې زه هغه کې اجراات وکړم. ما سره دوه برخې شریکې شوي دي، یو په سرخود ولسوالۍ کې، یو په خوست کې وه. دواړو ته مې اجراات کړي دي، مواد بېرته ترلاسه کړي دي او بېرته په هغه مستحقینو ویشلي دي. موږ په دې برخه کې ډېر زیات جدي یستو، هېڅ څنګه داسې کړنې بې تعقیب او بې پلټنې نه پرېږدو. ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ ته دقیق ووایو چې په کوم ځای کې څه شوي دي. موږ د ولس نه توقع دا ده چې موږ سره معلومات شریک کړي، که موږ اجراات ونه کړو بیا به موږ بلامه
درشو. د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي؟
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو. یو خدای ده چې زموږ په هر کلي کې زموږ کارمندان د توضیح په وخت کې، د خریداري په وخت کې، د دې کمیټې سره ځي نظارت کوي. کولی شي هغوی ته ووایي، هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا همدغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توضیح په ورځ باندې او د توضیح نه یو ورځ وروسته هغوی ته زنګ ووهي، د موادو د کیفیت، د موادو د ویش، د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه پوښتنه وکړي، ځان سره یې ثبت کړي چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو. دا دویمه طریقه. دریمه طریقه، موږ دوه ټیلیفون شمیرې دوی ته فعال کړي دي چې هغوی موږ سره زنګ ووهي، هغوی موږ ته زنګ وهلی شي. یو هغه د اتومات غږ تتونکي شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت خپل ثبت کړي، او بل دا ده چې په رسمیاتو کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی، هغه فعال دی، هر وخت دوی کولی شي چې هغوی ته زنګ ووهي او شکایت خپل ثبت کړي، موږ ورته رسېږي.
ستاسو د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د دغه مرستو مستحق ګڼل کیږي؟
دې کې موږ په یو سروې د شوې ده مخکې د څلور کټګوري خلک دي. پکې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري، او بل متوسط دي چې هغه دریمه کټګوري غریب دي، او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي. د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري چې غریب او ډېر غریب ولې په دسترخوان ملي کې، د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي. یعنې په هر کلي کې نوی فیصد خلق دی برنامه نه مستحق کیږي او دوی د شش لاندې راځي. نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلق منګه د دې برنامه د دې سرخان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وخت
کې د رونټیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خوتو کو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي؟
د تدارکاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيسي بند کړی ده. په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیس والی سطح باندې خریداري کوو، هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي، هغه وړه تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی، هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لېږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې رااخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي، او دا مغورزی په نرخ باندې خریداری کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا په غسیمه کې چهار څو علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي، یو ګوري او چهار ځکه مشکل پیدا شي مونږ آماده ستو چې جواب وي.
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه لوړاندې ساس ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا پر بنسټ خریداری کوي.
نوملا وخت نه جوړ شوی دی، بل همداسې ده نوملا په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو، دا نوملا موږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی. نوملا موږ سره شته دی، یوازې نوملا نه دی، د هغې کې کورنۍ نومې دی، ادرس یې دی، د خشکه ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات نه څه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي. چې معمولا و نفرات تقریبا په هره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړینه دی، چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یوې دي؟
هغه د موبایل شمېره 0155 505 0155 505، او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3 10 10.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي، له تاسو ډېره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه، په خیر اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.